سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلی زفرشته سحاق د خبرونه په خبرو نور پایلوم. په پاریس کې د اولمپیک لوبو د پرانیستلو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي شبکې د چارواکو په وینا قصدن ګډوډه شوې ده. د فرانسې د ریل دولتي شرکت نن وویل د چټ ریل شبکه د فرانسې په شمال او جنوب کې تخریب شوې ده او هلته اور اچول شوی دی. ټاکل شوې ده چې نن د پاریس د اولمپیک لوبې د نړۍ شاوخوا لس زره 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. د دې لوبو لپاره د فرانسې امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولی دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو لپاره چې د داعش د خراسان څنګه د مالی سیستم د ګډوډولو لامل کیږي لس میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. دغه وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه په ننګرهار کې د ګټورو قانونو په ګډون د طبیعي زیرمو د استخراج لارې تمویلوي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخه دغه ډله د ګټې تر لاسه کولو په موخه دغه زیرمې له افغانستانه بهر قاچاق کوي. په دغه اعلامیه کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویل شوی چې د داعش خراسان ولایت څنګه هم د سیمه ییزو مرستو، مالیاتو او له خلکو څخه د زور زیاتی لاره پیسې تر لاسه کوي او هم د داعش له اصلي تروریستي سازمان څخه ملاتړ کوي. د اعلامیه په دوام کې په عامه سیمو لکه خوانځي او جماعتونو، روغتیايي مرکزونو او جنازو باندې د دغه ډلې د تروریستي حملو یادونه هم شوې ده. د داعش د خراسان څنګه د ځپلو پاړه د طالبانو له ادعا سره سم سره دغه ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسولیت په غاړه اخیستی او نړیوالې ټولنې په ځلونو په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس د اسرائیل صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره په اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې یې د تیرو نه هم میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 59 کلنې کامیلا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلی هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه کوي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارز یې ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدۍ لاس اخلي او د کامیلا هاریس ملاتړ وکړ چې د پزای سیالۍ ته به ودرېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې نن جمعه د جولای په 26 اعلان وکړ چې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دیمیتری بلګاګوف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. بلګاګوف د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه له 14 کلونو دندې وروسته استعفا وکړه. د روسیې د دفاع د پخواني وزیر سرګی شویګو له ګوښه کېدو مخکې د دغه هیواد څو لوړپوړي پوځي او دفاعي چارواکي کې د اداري فساد په تور نیول شوې دي. شویګو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې مودې متحد وو د می په نیمای کې د دفاع وزیر په توګه له دندې ګوښه شو او پر ځای یې پخوانی لومړی مرستیال اندري بایلوسوف وټاکل شو. د اوکراین هوایی ځواکونو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلی دی چې نن یې شل روسی ډرون الوتکې ویشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلی چې نن سهار وختي 22 روسی بې پیلوټه الوتکو د اوکراین پر خرسون، سومی، ژیتومیر او چیرنیف سیمو برید وکړ چې شل یې اوکراینی ځواکونو نسکوري کړي. او په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایی مدافع شپږ اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې څلور یې د روستوف په سیمه کې او دوه یې د کرسک په سیمه کې لوېدلې دي. بیا هم خرغلی تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. اروپایی ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشری کړکیچ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. اروپایی ټولنې او امریکا تازه پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایی ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې سولې او ثبات او د خلک کوم لاټر تشمن دی. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون هم ویلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم د دې وضعیت څخه سخت ناهیلې دي.
اروپایی ټولنه او امریکا وایي چې په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنې لري. اروپایی ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایی ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خرابېدو په ځانګړي توګه د طالبانو له لوري د بشري او د ښځو او نجونو د حقونو نقص کولو ډېر اندېښمن کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض افغان میرمنې او افغانه ټولنه په زیانمنونکي حالت سره مخامخ کړې ده. اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لورې په لویه کچه جنسیتي تبعیض ممکن جنسیتي ځورونې باندې واوړي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د اساسنامې له مخې هغه بیا د بشر پر وړاندې جنایت ګڼل کېدای شي. افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. اروپایی ټولنې همداراز په افغانستان کې پر سولې او ثبات او له خلکو د ملاتړ سربیره ویلي چې د افغانستان وضعیت د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د دغه هیواد د تعامل په سر کې ځای لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا دایمي استازولۍ هم پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې اقتصادي ودې له تبعیض پرته د ټولو حقونو ته د درناوي او د نورو پر وړاندې د افغان خاورې د نه کارونې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا وایي چې د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ناهیلي کړي دي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصله وږمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیله یې لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونو یو فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په کتو ښایي د غارمانې هیڅکله پوره نه شي.
زه او زما په شان نورې جنکې د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چوپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي او د افغانو جنکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کیږي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله راشده فائق بیا وایي چې د طالبانو له لوري له افغان میرمنو د حقونو اخیستل له ذهني فشار او ځورونې پرته بل هدف نه شي لرلی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده، مګر ذهني ځورونه ده. فقط غواړي موږ وځوري. نور خو دوی ته په کراتو باندې معتبره دلایل د قرآن نه، د حدیث نه، د نورو منابعو نه راوړل شوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی په سترګې پټوي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ ځوروي.
د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی. تمه ده چې را روانه سه شنبه د جولای په 10 د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه هم جوړه کړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا په ګډون بیلابیل هیوادونو او بنسټونو په افغانستان کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت او اسلامي اساساتو پر رڼا کې افغان میرمنو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست وي د پخوانی رژیمونو په ټکو یې نامطلوبه کارکونکي له دندو ګوښه کړي دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی افسران د افغانانو پر ضد د هغه په خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. د ملي امنیت د پخوانی ریاست یو شمېر ګوښه شوي کارکونکي د دغو تورونو په ردولو سره ادعا کوي چې په دې اداره کې له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلک کی مسائل لزده کړی ورسته په طالبانو پورې اړوند کسان په دندو ګمارل شوې دي. پاتې حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کراچ په افغانستان کې د دوی لبیا زلې واکمنې دوه ورسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و له دندو ګوښه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره یې وحشیانه کړنې ترسره کړې او خپل سری نیونې، اختطاف، ځورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینې برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو ته اړ کول د استخباراتو له دندو څخه وي. هغه دا وایي چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورن دي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت په راتګ سره دا ټولې ستونزې پای ته رسېدلې.
پوسټ استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې په تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت دوه پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نږدې کړل د وخت ځایبان د خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړل.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت یو شمېر پخوانیو کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له شلو څخه تر دېرش پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایلې به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو د استخباراتو اداره یې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لا درکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو آن دای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو شمیر چې په 2023 کال کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي د بل هر کال په پرتله لوړ دي. د کډوالو نړیوال سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې د مړو شویو تر ټولو زیات شمیر د افغانستان او بیا ورپسې د میانمار وګړي جوړوي. د کډوالو د چارو پوهان د کډوال منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالۍ د چارو اسانه کول او د دې تلفاتو د کمولو اساسي حل لار بولي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وايي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په 2023 کال کې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال ډېر وګړي مړه شوي دي. یاد سازمان د پنځشنبې په ورځ د جولای په 25مه ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال له جنوري د همدې کال تر ډسمبر میاشتې پورې د هغو کسانو شمیر چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي تر 2014 وروسته د بل هر کال د همدې مودې په پرتله لوړ دی. د آی او ایم د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې په آسیا پاسفیک هیوادونو کې 1,568 کسان مړه شوي او لادرکه شوي، چې افغانستان د 1,080 کسانو په درلودلو سره تر ټولو لوړ تلفات لري، او ورپسې میانمار د 436 کسانو په لرلو سره دویم هیواد دی چې ډیر تلفات لري. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په 2022 کال کې د مړه او لادرکه شویو کسانو شمیر 1,103 تنه ښودلی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا هم ویلي چې افغانانو ته دا زیانونه تر ټولو زیات د افغانستان او ایران ترمنځ په ځمکنۍ لارو ور اوښتي دي، او یو شمیر د پام وړ زیانونه دغه شان د بنګال او اندامان سمندرګیو په لارو کې هم ورپېښ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د مړه شویو له ډلې د 83% کسانو جنسیت او عمرونه پیژندل شوي، چې 80% نارینه، 10% ښځې او 10% نور ماشومان دي. افغان کډوالو هم پر دې لارو کې خپلې زړه بوږنوونکې کیسې له موږ سره شریکې کړې. د کابل اوسیدونکی سعادت امانی وایي چې دوه ورونه او د تره دوه زامن یې شاوخوا دوه کاله وړاندې له افغانستانه د سویس په نیت وتلي وو، چې دوه یې خپل ټاکلي منزل ته رسیدلي او دوه نور یې نه دي رسیدلي. د نوموړي په وینا، کله چې زمان او عرفان ورور او د تره زوی یې له ترکیې څخه د سویس په قصد حرکت کړی و، 8 میاشتې وروسته یې د تره د زوی مړی د بلغارستان په سمندر کې موندل شوی و، او ورور یې لا هم نه دی موندل شوی. هغه وویل
له قاچاقبرانو سره چې مونږ خبرې کولې پر ټلیفون نو ویل به چې ښایي پولیس نیولي وي، بندیان دي. مونږ یې 8 میاشتې 9 میاشتې وغولولو. بالاخره مو د هغه مړی بلغارستان کې وموند، خو زما ورور زمان چې په لاره ورسره یو ځای و، له بده مرغه د مړي او ژوندي تر نن ورځې درک نشته.
د کډوالو د چارو پوهان له دې ډلې د جرمني د نورنبرګ پوهنتون استاد او څېړونکی مجیب الرحمن اتل بیا د کډوالو منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالو د چارو اسانه کول د کډوالو د تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. نوموړی زیاتوي،
هغه کسان چې غواړي مهاجرت وکړي نو باید د مهاجرت د مسیر او لارې په هکله له کومو کسانو سره چې سفر کوي، د سفر بودیجه او لګښت، او حتی د کوربه هیوادونو د مهاجرت د سیاست په هکله دوی باید کافی معلومات راټول کړي، او له هغه وروسته د مهاجرت او سفر عزم او اراده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ څپې یو ځل بیا وغځېدې. دغو کډوالو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ګواښونه، بیروزګاري، اقتصادي ننګونې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګول شوي محدودیتونه، لکه لشپږم ټولګي پورته پر زده کړو او پر ټولو نه دولتي او ځینې دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د دې کډوالۍ لاملونه خودلی. یادولو ده چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي زیانونه هم د افغانانو د کډوالۍ یو بل لامل بلل کیږي.
خبرونه او راپورونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي. ملتیا مو غواړم.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د لسکونو آثار و معلف همیش خلیل د تلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفیع وای
دو کاری کړی دی تاخرو حتی دو کال مخکی هم د عبدالله جان عابد یو دیوان چاپاوه په هوی و لنده یادونه هم لیکلی ده.
دولسی شاعر گلبن وزیر کویر لیکلی مقالی او شعرونه چاپیشه.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپوته پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولې سکه کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به انشاء الله موږ هم خپله هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا مانوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکه سم پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاکه سم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سباندی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستوی که د کورنۍ د غړو په وینا حافظه هم سم کار نه کاوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګه استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی و او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپان د استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډیره نوې وه ډیر کم کار شوی و. د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان د سعید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بیدل دیوان یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوې لوی مجمعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د ده هرې خوا ته پام و حتی د ماشومانو لپاره یې آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثر یې ده شروع کړي وو.
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخې.
بالکل دوی چاپ کړل یعنی هغه وخت دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو. لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. ده چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانی چولی او په بل برخه کې د دوی وینا او دلیل دا دی چې زه تعقیب لاندې یم او کدا چاپ نکړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نه همداسې غیر منظمی کتاب چاپ کړی ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او د پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی و؟
همیشه په زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم پېښور ته ولاړم او کوری ډېر لرې ځای کې نیولی و. پوښتنه مې وکړه ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر ظهیر و ډېر
وبخښه. یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به و.
لس کاله ظهیر شوی و هغه وخت؟
ډېر ظهیر شوی و ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و. دای سپورتمین و سپورت یې کاوه لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ. د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو. تاکال کې ژوند
کوو؟ په تاکال کې کور و لیکن دی په دې وخت کې تللی و. ډېر لرې ځای و هلته تللی و کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و. حافظې ښه و. کار یې کړی دي تر اخرو. حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده. لیکن بیا هم ډېر زور شوی و. څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و په یوه شعر کې چې په خپل ژغې پخواله رسنیو کې خپور شوی دی د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو چې کله تاسو په زمرده ووینم د بدخشان دانه وانه لالونو ما سره غم شي پریشان غوندې شم خزان وهلي ګلستان غوندې شم چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې ګریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی سهار مو یو دی هم ماخام مو یو دی تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
له دې خبرتیا وروسته مو د کوزي پښتونخوا د یو ولسي شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لته کله خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشي کوي وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګیلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ډلې د بریدل عمل ټپی شو او وروسته د جولای په 11 په روغتون کې د سختو ټپونو له عمله سا ورکړه. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګیلمن ته د شاعر او لیکوال ملالی کلیوالی په شعر پیل شي.
لتا وروسته په وطن خواره ګرځېدونه لتا وروسته په وطن خواره ګرځېدونه لتا وروسته ټوټه شوی دلته زړونه لتا وروسته د بیرغ ورقاب کتا لتا وروسته یې تت شوی دی رنگونه
تا
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندوی ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو، شاعرانو، بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه.
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپی شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لسی د زدهکوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت د قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلی ده، نو داس د کوون کې بل دي کتابتون د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو علی لیسه د زون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیه د کوون کې لري او شوبې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوز د قبایلو لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاته ویږي په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل، خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخه کې هم معلومات ترلاسه کی.
نو مینه افغانه د ولسم ټول کیسه کوم کوم ان شاء الله دا کتابتون باندې از د کوم کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داس کتابتون او ورنستل شو پکت د مکتب کتابونه او چې هغه مطالعه کړه له دې وروسته به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان ورتون کې جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر سره شو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم پلیز د کاونټ ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي کتاب لم سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو د خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ډېر خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د ولایت اړوان اسماعیل خیر او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاکورت سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوښ کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنه ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلې دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوښ تقبایل او پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوي خبرته ورسته مې د حقوقي اصطلاحاتو په اړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده؟ خو لومړی به له ښاغلي ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمونه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې ګره ترجمه کیږي د موږ ثبوت. البته دا بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمه یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړي دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط شوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه شوي دي، د مانوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل ژبه باندې، په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤلو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساساً دا دی په افغانستان کې دا تقریبا دی یوې پیړۍ نه کڅ کاموسیات یعنی د شام الله خان دورې نه را په دخوا موږ د تکمین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانونو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال نه را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغونې آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شکی چې مدون موږ ته را رسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر نولسمې پېړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستل شوي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم لهو، محکوم بها، چې له اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه یې غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې د موږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، د موږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانونګذاري لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقي اصطلاحات ګډوډ شوي دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن همغه یو اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې، په نوره دنیا کې هم لکستاس مهربانی وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ور داخلیږي، د دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عام فهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده، او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه درست نه ده. زه مثلا تاسو ته ولاړ مثال ووایم، د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په څلور ډولو کې دوه ډولې د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، مانا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دې خپل ازدواج لحق نه خلاص کړه. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دای کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه دا کېږي. یا مثلا میړه نفقه نه شي ورکولی. د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازنی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع او متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې جنو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو د ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
دا لار اول خو ما مخکې عرض کړم، دولت وظیفه ده، مغ به هم د وزارت عدلی وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نور حقوقي مؤسسات او حتی انجوګان او غیر دولتي مؤسسات او څوکتي کارونه کوي، دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بی خبری له قانون نه عذر نه پیژندل کیږي. مثلا نو څوک یو ځل زه نه پیژندم چې لا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا چې د دولت یو طبیعي پیروان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان پوه کړي. خیال مو په ټولنه کې یا حتی پرمختللو ټولنه کې، په اروپا کې هم، د قانون د پوهاوي لپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلور ساعته او خبرونه لري، او تقریبا ټول افغانستان کوري، او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري، لشمیره زیات، دا کولی شي چې د ځنګړو پروګرامونو لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ورورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی شي دا اصطلاحات ورورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع شي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د تغییر اول ساده نه دی اکثرا.
زه خپل د خپل تجربه په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوم ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي، کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پوهیږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زخپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر رسنی کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دولار لري. یوالاره داده چه اکثرا تاسو گوری چی پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زاد سادی ده، دقیق حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم دقیق ده، مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره ری لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجهگی یا ده کمت ده قانون سره مواجهگی چه دقیقه پا مفهوم نو پیگی یا مفهوم رو تا مجهول بی، نو ده حل آره داره چه ده حقوق مشاوری باید حل کی ده، یو حل آره داره سره باید ده قاموسون او لری چه پاقی که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر اصطلاح پلان دول تعریف سوای ده، برای کل ستاس متن وای اگه تعریف تا باید مراجعه او کی، یعنی ده پا ده عادی دکشنری که نکلی چه تحت لفظ یا اصطلاح ترجمه سوی ده، او ده به الکس مشکل ده، هم دیل پاره ممکن مغالطه وسی، اما ده ما پیشنهاد ده پا طوله که چه باید ده حقوقی اصطلاحات پا کارولو که لازم احتیاط نه، ولو که آوادی متنی، ولو که یو حقوقی مرجی یا رسمی مرجی تلیگل کیگی، ولو که یو رسنیز متنوی باید دیر احتیاط نه کار مخصد سی، یعنی پخپل سر جباره منفی طبعات لری.
لپوهان ستانکزی سخه پا مننی؟ وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو، د سیوري پونوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
ننې ساعت ته پام نه و، می باس او پښتنو خوند ورکړ، په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود باس کاوه، نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو، یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو، د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته، چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وبه ګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد خدای پاماني وکړه، د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړ سي. له ټولګي راووته، د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله، د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده، هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و.
اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتی چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې ورو ځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شیبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان چفکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو یاري به مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه رانغړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وخکو دبلبل. شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وخکو دبلبل. دسیم دس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل. اسپوک میں کړه د زهرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کې ګډې دل دستورو مست سترګې غل غل را پېدل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل د سندھ